ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د پاکستان پوځ وای په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سخت دریځې وشلوال وژلې دي. د وال سټریټ ژورنال راپورونه وایي د امریکا پوځ په پام کې لري چې په راتلونکو 4 کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
د هم د مهمو خبرونو سر ټکی په کابل ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تختول کېدو په تړاو پلټنې پیل شوې. په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې. او د افغانستان د مالیې وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي له دندې به لرې شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانې وای چې په دې ښار کې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د امنی قومندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه میرمن نن سهار د سلرمې امنیتي حوزې اړوند د قلیفت الله په سیمه کې نامعلوم وسله والو وتښتوله. په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې دغه میرمن جرمنی ده او نن سهار وسله والو له موټره ښکته او نامعلوم ځای ته یې بوتله. د کابل ښار د دننه د اختطاف او ترور ورته پیښې له دې وړاندې هم شوي او خلک یې د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنۍ میرمن د حکومت وسله والو مخالفینو تښتولې او که وسله والو غلو. په هرات کې د اور لګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالمجید روزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین بیا وایي چې د وژل شوو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کېږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د پولیسو مسؤلین هڅه کوي چې د پیښې جزئیات له خبریالانو پټ کړي او زیاتوي چې اوس د وژل شوو کسانو جسدونه د عدلي طب څانګې ته انتقال شوي دي. د افغانستان د مالیې وزیر د ګمرکونو او ولایتي مصوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې شي. د مالیې وزیر اکیل حکیمی نن دا خبرې د تیرو شپږو میاشتو مالی وضعیت د څیړلو په اړه جوړ شوي پروګرام ته وکړې. ښاغلي حکیمی همدارنګه په ټینګار سره وویل چې ګمرکونه باید د مالیاتو په برخه کې ټاکل شوی هدف پوره کړي. نوموړي دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې افغان حکومت د عوایدو په برخه کې د ټاکل شوي هدف تر اوسه شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ شاته پاتې دی. افغان حکومت دا هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم کمې شوې دي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د پاکستان پوځ وای په قبایلی سیمو کې د هوایی بمباریو له کبله 40 تنه مشکوک سختریز وسلوال وژلې دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولیسو څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سختریز وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې 40 روسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو د پاکستان د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې. د کشمیر په لانجمن سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي دي چې له کبله یې لږته لږه 8 ملکیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د هند پوځ ویان ډګرمن مانیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو 2 ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې 6 ملکیان وژل سوي او لږته لږه 12 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په ویلامه کې ویلي چې په دې جګړه کې 2 ملکیان وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. دغه جګړې له یوې اونۍ راهیسې پیل سوي دي. دواړه ودونه د کشمیر د ملکیت دعوه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې له ایران سره پوځي او تخنیکی همکاري پیوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کیږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شي. لاوروف د څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ترلیدو وروسته وکړې. د روسیې رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 لیرې واټن ویشتونکو توغندوی دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د غونوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولای سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوي جوړ کړي. دوی د دواړو هیوادونو پر هغو هڅو هم بحث کړی چې څنګه کولای سي په سوریه کې د سولې د توافق منځګړیتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، د خلیج هیوادونه او د سوریه منځلارو مخالفینو ټولو د روسیې او ایران لخوا د سوریه د سولې لپاره پلان رد کړی، ځکه دوی وایي روسیا او ایران دواړه غواړي بشار الاسد د سوریه د ولسمشر په توګه پاتې شي. د وال سټریټ جرنل راپورونه وایي د امریکا پاوز په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي. د پینټاګون د دغه پلان له مخې به استخباراتي فعالیتونه او د بی پلوټ الوتکو بریدونه تر 2019 کال پورې له اوسنۍ کچې یعنی په ورځ کې له 16 څخه تر 9 پورې ورسوي. په دې اقدام سره به دغه راز په اوکراین، عراق، سوریه، د چین په جنوبي اوبو او په شمالي افریقا کې د څارنې کچه هم لوړه سي. د امریکا هوایي ځواک اوس مهال تر ټولو ډیر د بی پلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پر مخ وړي. په همدې لړ کې د امریکا متحده ایالاتو او دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویلي چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږي د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې شوي چې د دې وسایط د هوان توغونکي ماشینګنې او نور تجهیزات په نښه شوي دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ که د دریو هوایی بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې په یو تخنیکی قطعه کې د دې ډلې جنگي سنگرونه، پناهځایونه او نور پوځي وسایل په نښه شوي دي. د عراق صدر اعظم په خپل اداره کې د اصلاحاتو دروستو د یوې برخې په توګه د کابینه یوولس پوستونه لري کړی دي. د اصلاحاتو دغه پروګرام د فساد او ناسم مدیریت تکمولو په هدف پیل شوی چې د حکومت تر لوړ پوړو څوکۍ پورې رسیدلی او اداره یې اغېزمنه کړې ده. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون یکشنبه په یوې اعلامیه کې ویلي چې حیدر العبادی امر کړی چې د کابینې د وزیرانو شمیر دې ژر تر ژره له 33 څخه 22 ته راکم سي. په دې اقدام سره د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلور وزیرانو د موقف راکمول او هم د څلورو نورو وزارتخانو ادغام شامل دی. د عراق حکومت تر ډیره د خدماتو د کیفیت د ټیټوالي په ځانګړي ډول د برېښنایي ستونزو له کبله په دې وروستیو کې تر انتقادونو لاندې دی. او د سوریه پلازمینې دمشق ته نږدې پر یوه مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږ 2 کسان وژل شوي چې ډیری یې ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دوه ښارګوټي باندې د دولت پرونی حملې د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوې دي. خبرونه پای
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څباندې 500 پوروړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. د کندوز ولایت په ښار کې دننه د غیر مسؤولو کسانو پر تګ راتګ بندیز لګول سو، خو ځایي اوسیدونکو د پوځي عملیاتو او وسلوالو ترمنځ بند پاتې دي.
بزرګونه کسان کورونه وارسوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څلتندې مړه سو.
په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالیه او ځاني زیانونه اړولي. په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوو. د پکتیا والی وای له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندي دي او هیڅ ډول سرغړونی پکښې نه تر سترګو کیږي. د دغه ولایت والی ځینو ولسوالیانو ته هم سفرونه کړي دي.
هدف هم سفر ځینو او تر څو بور خپل امنیتي ځواکونه اوستوي چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د خلکو یې وژغورل.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلیزر ژغونه اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان لوی څارنوالي وای تر اوسه د کابل بانک څخه باندې 500 پوره وړو خپل حسابونه تصفیه کړی دي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن په یو غونډه کې وویل چې دغه بانک له اختلاس شوی پیسو څخه تر دې مهاله 480 میلیون ډالر ترلاسه شوی دي، خو له فساد سره د مبارزې عالی اداره وای چې له یو لړ پرمختګونو سره سره د کابل بانک په قضیه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم په کابل بانک کې د اختلاس د قضیې د بیا څېړلو له پیله څه باندې لس میاشتې تیریږي، خو افغان حکومت وایي چې تر دې دمه څه باندې 500 تنه پوروړې حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د پاتې کسانو د حاضرولو لپاره د پولیسو په مرسته هڅې دوام لري.
از جمله 227 نفری که جدولش به ما ارائه شده بیش از
ده هغه یو سل وویشتو کسانو له جمله څخه چې جدول مشترک کل سوی چې باندې 500 تنه تر دې دمه د پولیسو په همکاري د لوی څارنوالۍ ادارې ته حاضر سوی او د تصفیه د ادارې لاله ری خپل پورونه تصفیه کړی دي، او د پاتې کسانو په اړه هم د لوی څارنوالۍ فعالیت د پولیسو په مرسته جریان لري.
جریان داره
شغلی جلال ویل تر اوسه له اختلاسو پیسو څخه 480 میلیون ډالر په نقدي توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو لارې ترلاسه سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په وروستۍ کې د کابل بانک یو 1550 پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او ټولو ښاروالۍ ته امر وکړ چې د دغو کسانو جایدادونه کنګل کړي. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ سو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره دغه بانک قضیه یې ور بیا رابرسېره سوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر غلام حسین فخري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم حکومت یو لړ اقدامات کړي خو هغه ناکافي ګڼي.
پروسې کابل بانک به نظر ما
دی وای زما په نظر د کابل بانک پروسه یو نسبی پرمختګ شي، خو د قناعت وړ نه دی ځکه چې لا هم زیات برخه پوروړې نه دی حاضر سوي څو خپل پورونه ادا کړي. شغلی فخری وای لا هم یو زیات اندازه اختلاس سوي پیسې نه دی ترلاسه سوي، او خلک تمه لري چې اختلاس کوونکو ته د مجازاتو سربیره باید دغه زیان چې دولت ته رسیدلی جبران سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې دولت باید د دغو پیسو د ترلاسه کولو لپاره قاطعیت ولري او له بېلابېلو خواو فشار راوړي څو پوروړې د پورونو ورکولو ته اړ سي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي سخت سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات اوښتي دي. د سرې میاشتې د معلوماتو له مخې تر اوسه دغو سیمو ته لا مرسته نه ده رسېدلې، خو په پام کې ده چې د اضطراري کمیټې په دې اړه عاجله غونډه وکړي تر څو سیلاب ځپلو ته د مرستو په رسولو تصمیم ونیول سي. په دې اړه نور راپور له سیمې خزمور همکار شاه محمود شنواری راکوي. شنواری صاحب سلام، د سیلابونو په اړه کوم نوی معلومات لري؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو وویل هغه وروستي ارقام چې تر موږ را رسېدلي دي سرې میاشتې لخوا نه دوی هغه رضاکارانو چې هلته دغه سروې کړی ده او معلومات ترلاسه کړي دي. په غنیخیلو کې 100 کورونه تخریب شوي دي، او شپږ تنه وایي دي چې د شپږ تنو جملې څخه 1 تن جسد چې دی پیدا شوی دی. دور بابا ولسوالۍ کې تر 60 پورې کورونه یې تخریب کړي دي د سیلابو له وجې نه. همدارنګه په نازیان ولسوالۍ کې هم 300 پورې کورونه تخریب شوي دي او 3 کسان نیولي دي چې د دوی جسدونه تر اوسه نه دي پیدا شوي. په مومندري کې هم خلکو ته ډېر درانه مالي زیان اړولي دي چې په دې ولسوالۍ کې یو بازار و چې دغه بازار دوکانونه یې تخریب کړي، خراب کړي، دغه سامان او وسایل چې پکې هغه وړي دي، او همدارنګه د چرګانو یو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې دي هم له منځه وړي دي. د ولایتي ادارې سره چې دغه په دې اړه مرکه وکړله، د ولایت وینا احمدزی عزیزي وویل چې دوی ته د ولسوالیو نه راپور رسېدلی دی. په دغه 4 ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د ولایتي ادارې په خبره باندې چې دوی اړوند مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې تر څو په دغه سیمو کې سروي شروع کیو مرسی کی لازم مرسی دی او غلمانی مرسی دی هغه به تاسو ته ورسی او ته اوس پوری د سیمو ته مرسی نه دی رسیدلې نو کوم د سرویټ مون رسیدلې دی خو ورتی درې دار ورکړ چې دغه سیر عبد پول ته بو عاجل چې مون ورشه او د سر مرسته تر سره شي.
ډیره مننه شنوار صاحب. شاه محمود شنوار و چې د ننګرهار د سیلابونو په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پکتیا والی وای له پاکستان سره د دې ولایت سرحدي سیمې خوندې دي او هیڅ ډول سرغړونی پکې نه تر سترګو کیږي. نصرت ارسلا ازادي راډیو ته دغه خبرې یو ورځ وروسته تر دې وکړي چې خپلې د پکتیا سرحدي سیمو ته سفر وکړ او ډیورن کرښې ته نږدې سیمې ولیدې. شاغلې ارسلا وای د جنوب ختیځ زون په کچه یوازې د پکتیا په اړوند سرحدي سیمه کې د پاکستان د پوت سرغړونی سته. دوی غواړي د همدې زون والیان په دې اړه ګډه غونډه وکړي. د پکتیا له والی سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې سرحدي سیمو ته د سفر هدف څه و.
موږ د سفر هدف دا و چې هلته تیر پروژه کې جنګ په سمکنۍ او جانخیل کې تیر شو او بعضې کورونه بې ځای شوي وو. موږ د هغوی ته تسلي ورکولو دپاره او هغه بعضې کومکونه چې وو هغه هم ورته ورکولو هدف هم د سفر دینه او تر څو پورې خپل امنیتي ځواکونه اوستیو چې دوی دغه ولسوالۍ وژغورل او د دې خلک یې وژغورل. دې سره په څنګ کې موږ پټان ولسوالۍ ته لاړو. تاسو پوهیږئ چې زموږ سرحد د پټان ولسوالۍ کې هم دی او هلته موږ ګمرک هم لرو چې د اغېز د مالونه د پاکستان نه راځي. نو موږ غوښتل چې دې څارنه وکړو، کتنه وکړو چې دغه صفري نقطې سره چا خو تجاوزات نه دي کړي. نو الحمدلله د پکتیا د سرحد باندې کوم تجاوزات په ځای کې نشته دي او په هغه ځای کې چې کوم زموږ سرحدي ځواکونه پراته دي د هغوی مورالونه هم جیږو.
بلې، تاسو ویل چې ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په سرحد کې سرغړونې نشته، اما دا ویل شوي چې هلته پراته امنیتي ځواکونه د تجهیزات لکه مخ سره مخ دي. څنګه تاسو دغه ستونزه ولیدله؟
دیکھو شک نشته تجهیزات نو مطلب دوی هغه پوسټي چې موږ یې دوی ځکه دوی په خپل لاس باندې بعضي پوسټي جوړ کړی چې هغه لاسي پوسټي دی که سره مقابل کې اخو ته د پاکستان لوري د وګوري نو هغه مجهز دی او کانکریټي زینه لري او تعمیرونه لري. نو واقعا دغه یو ستونزه کورته وای یا کومه ورته وای چې د مرکزی دولت دې کې به توجه کوي او ختنه موږ کړی ده ان شاء الله دغه بیان به هم پخ کیږي.
بلې، دغه پوسټي چې تاسو نږدې ولیدلې او وویل چې د پاکستان د پوسټو په پرتله کمزوري دي، تجهیزات هم کم دي، څنګه دا موضوع مل مرکزی حکومت سره شریک کړه تر څو په دې برخه کې اقدامات وشي؟
واقعا دا موضوع موږ شریک کړی دی، په بار بار شریک کړی دی او هغه موږ ته ډاډ راکړی دی چې ان شاء الله تجهیزاتو نه مطلب یو خو اسلحه او هغه بېله موضوع ده ځکه چې هغه عمومي د افغانستان په سطح باندې تاسو ته معلومات دی چې موږ کوم اسلحه او کوم تجهیزات لرو. یو دغه خپله د بردوباش د سربازانو چې په دې ځای کې کېږي په دغې باندې مشخص موږ خبره کوو چې دا څنګه په کار دي او هغه څه امکانات باید دوی ته مساعد شي تر څو بور دوی په ارامه فضا کې او په حوصلې باندې خپل سرحدونه دفاع وکړي.
بلې، والي صاحب د غزون په سطح باندې په پکتیکا کې داسې سرغړونی وشوې، هغه جګړه هم وشوله په سرحد سیمه کې انګورا ډې کې تاسیسات جوړیږي، هلته ویل کېږي چې اوس هم تاسیسات روان دي که څه هم ستاسو مربوط نه راځي، اما داسې څه اقدام په نظر کې لري تر څو همغږي شي له د پکتیکا له والی سره دغه راز د خوست له مقامات سره تر څو هغوی هم وهڅول شي او سرحد ته لاړ شي او دا تاسیسات لنګدي وګوري او په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
موږ یو هڅه کړې ده چې زون د والی صاحبان شریک نه استول ورو ان شاء الله نږدې ورځو کې به ورو دغه مسایل په ټول مطرح کوو چې موږ څنګه کوو شو شریک باندې دغه موضوعات او مسایل مخه ونیسو او مرکز سره په شریک او په یو خل باندې خپل مسایل مطرح کو تر څو پورې هغه اماده کوشي دي مخنیوي وشي.
او په تیر کلونو کې د پکتیا په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خوا توغندی را ورېدل او توغندی راتلل د کونړ او ننګرهار په څیر، څنګه اوس ورځو کې داسې څه شته؟
تاسو پوهیږئ چې کوم درې مشه خو کې چې موږ راغلو په دغه ورځو کې خود څه موضوع د شهادتن راغلی چې دا خوان توغندی د خوته ورول شي وي.
د پکتیا والی نصرت ارسلا و چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې د کندوز ولایت په ښار کې د ننه د غیر مسؤولو وسلوالو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د نوموړي ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی یو واکمن کمیسیون جوړ کړی دی څو په ښار کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلاص کړي او وروسته له هغه غواړي دغه پروسه د دې ولایت په ولسوالیو کې هم پیل کړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوې دي. همدارنګ دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانابات په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوې دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوې دي. همدارنګ وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوې دي او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسلو وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري، خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بیرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلعهزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شویو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانآباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او یو ان هابیټات یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو ادارې ترمنځ د 10 میلیون یورو په ارزښت د مرستو یو تړون لاسلیک سو. د دې تړون هدف د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه سویو کسانو لپاره د سرپناه جوړول او د بنسټیزو خدمتونو وړاندې کول دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي دا مرستې به په هغو ولایتونو کې ولګول سي چې زیات راستنیدونکي لري او یا هم د کورنیو بې ځایه سویو کچه پکې لوړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
یو ان هابیټات یا د ملګرو ملتونو د سرپناه جوړولو اداره وای په افغانستان کې د راستنیدونکو او د کورنۍ جګړو له امله د بې ځایه شویو سربیره له ولسوالۍ څخه ښارونو ته د عصري ژوند په هدف د خلکو را کوچېدل هم پر یوې ستونزې بدله شوې. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرست میتو فرنچ د یکشنبې په ورځ د کډوالو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سره د تړون د لاسلیک په غونډه کې وویل د 10 میلیونو یورو مرسته به وکړای شي تر یو حده د بې ځایه شویو کډوالو ستونزې حل کړي.
دا پروګرام د افغان حکومت د کاري لومړیتوبونو په رڼا کې چې په هغې کې د بې ځایه شویو او سیمه ییزې حکومتوالۍ پالیسۍ شاملې دي ترتیب شوی تر څو د هغو کسانو اساسي ستونزې چې په رښتیا هم سرپناه ته لاسرسی نه لري حل کړي او موږ وکړای شو د دې پروګرام له لارې هغوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې سکل څه باندې یو لک کورنۍ بې ځایه شوې او له پاکستان او ایران څخه 15,000 کورنۍ راستنې شوې چې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وویل دا مرستې به د درې کلونو په اوږدو کې په کابل، ننګرهار او هرات ولایتونو کې د راستنیدونکو او بې ځایه شویو لپاره د سرپناه پر جوړولو او پر بنسټیزو پروژو ولګول سي.
دوی هغو کسانو ته چې راستانه شوي او یا هم کورنۍ بې ځایه شوي دي سرپناه پیدا کوي او پاتې پیسې په بنسټیزو چارو لګول کېږي. په هغو ځایونو کې چې ډېر کډوال ورته راستنیږي او هم کورنۍ زیات بې ځایه شوي او استی و سیزونکو سره یو ځای ژوند
کوي. هغه زیاته کړه د اگست میاشتې په 15مه نیټه به یو افغان پلاوی په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو رجستر کولو په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي څو په هغه هیواد کې به مدرک اوسیدونکو کډوال ثبت کړي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې دا مهال یو ایرانی پلاوی افغانستان ته راغلی څو د ملګرو ملتونو او افغان حکومت په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي چې په ایران کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګي لپاره په افغانستان کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په ایران او 2.5 میلیونه نور په پاکستان کې ژوند کوي او همدارنګه په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي شته چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې راستنېدونکو کډوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي، دوی به پر نورو لارو غور وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ځینو مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفینو د حملو په عکس العمل کې ویلي وو چې افغان سوداګر دې له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. په عین وخت کې ایسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي افغانستان په ډیرو برخو کې د تولیدولو ښه ظرفیتونه لري، خو حکومت دې ورته پلانونه جوړ کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
وروسته لدې چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عامو خلکو هیواد ته د پاکستانی مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیزونه عملي شي، له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د افغانستان تجارت تر ډېره ځایه د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی، او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګیږي په نورو لارو یې باید غور وشي.
تقریبا اضافه 70%
در بازارهای ما جنس پاکستانی پروخته میشه. څه باندې 70% پاکستانی مالونه از موږ په بازارونو کې پلورل کیږي. څنګه چې اقتصادي پلاوه پاکستان پورې تړلی وي، باید په بدیلی فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرانیسي.
خاغلی الکوزی وویل د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سم حاضر شوی چې پاکستانی درمل وارد نه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستانی مالونه نه واردوي، که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستانی مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې آیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري، او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بسیاری از قلم های تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو، او کولی شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابې له بهره وارد کړو، ځکه چې په هیواد کې په کافي اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمیر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي که څه هم د پاکستانی مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي، خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا آزادي راډیو ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په خپل یو تازه پیغام کې د طالبانو له نوي مشر مولا منصور سره بیعت اعلان کړی دی، خو د القاعده د مشر په دې پیغام کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش او د هغې د مشر ابوبکر البغدادي په اړه څه نه دي ویل سوي. آیا له طالبانو سره د القاعده د مشر د بیعت اعلان د داعش په ګټه دی او که څنګه؟ په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم چې د القاعده د مشر په پیغام کې د داعش او د دې ډلې د مشر په اړه څه نه دي راغلي، خو دا پیغام په یو نه یو ډول د داعش او د هغې اړوندو وسلوالو ډلو د دې ادعا چې وایي په عراق او سوریه کې اسلامي خلافت جوړ کړی دی ځواب ګڼل کیږي. د داعش مشر ابوبکر البغدادي تیر میلادي کال د اسلامي خلافت د قیام خبره وکړه، او په ډاګه د هغه په وینا پر نړیوال جهاد د القاعده شبکې مشري او تسلط رد کړ. د طالبانو له نوي مشر ملا منصور سره د بایعت په دې اعلان کې ایمن الزواهری د اسلامي خلافت د قیام لپاره له طالبانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا مطلب لیکونکی وایي د اسلامي خلافت په اړه د القاعده شبکې د مشر څرګندونې له هغو خبرو سره کوم توپیر نه لري چې د داعش مشر بغدادي کړې دي. ایمن الزواهری وایي چې د مسلمانانو لپاره به د چین د ایغور د کاشغر له خارې نیولې تر اندلس پورې، له قفقاس نیولې تر سومالی او له کشمیر نه تر بیت المقدس پورې د اسلامي خلافت د قیام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړي. داعش هم ورته ادعا کوي او سره له دې چې په قفقاس کې کومه سیمه نه ده لانیولې، خو بیا هم دغلته یو ولایت د اسلامي خلافت د برخې په توګه اعلان کړی دی. له ملا اختر محمد منصور سره د القاعده د مشر باید به د طالبانو د نوي مشر دریش چې له خپل منځي اختلافاتو او د ملا عمر د کورنۍ له مخالفت سره مخامخ دی پیاوړی کړي. خو له ملا منصور سره د زواهری د بیعت اعلان د القاعده شبکې لخوا کومه نوې خبره نه ده، بلکې دا اعلان د القاعده شبکې د هغه دریس او بیعت پخلی دی چې پخوانی مشر اسامه بن لادن له ملا عمر سره کړی و. کتونکي په دې باور دی چې ایمن الزواهری پرتره دی چې له نوي طالب مشر سره خپل بیعت اعلان کړي بل انتخاب نه درلود، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې داعش د القاعده د سیال په توګه څرګند شوی دی. د داعش پلویان بیا په دې نظر دي چې له ملا اختر محمد منصور سره د زواهری د بیعت اعلان په اصل کې د پاکستان له استخباراتو سره د نوموړي د بیعت په معنا ده.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه نیمای تر رسیدلی، د خبرونه په دې نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه خبريږي، خو تر هغه مخکې د کورنۍ او نړیوالو خبرونو مهم ټکي ل فریبا ظاهر څخه اورو.
په کابل کې د هغې بهرنۍ میرمنې په تړاو پلټنې پیل شوې چې نن سهار د کابل د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه فتح الله په سیمه کې نامعلومو وسلوالو وتښتوله. په هرات کې د اورلګیدنې یوې پیښې د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې د وژل شویو کسانو په وجود کې د مرمیو او چړو نښې هم لیدل کېږي. د افغانستان د مالیه وزیر د ګمرکونو او ولایتي مستوفیتونو مسؤلینو ته خبرداری ورکړی که د فساد مخنیوی ونه کړي او د عوایدو ټاکه سوی هدف پوره نه کړي له دندې به لرې سي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سختریز وسلوال وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. او د وال سټریټ جورنال راپورونه وایي د امریکا پوځ په پام کې لري په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر یعنی د احمد خسرو وای چې یا له احمد نه دوه چنده ولور غواړي او یا هم خپل لور نه ورکوي. راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې احمد په دې اکله څه خبرګون شي.
استاد ستړی مشي؟
خیر یې سي. اوهو هو علی جانا، په خیر اغله زوانه تم ستړی مسی؟
خیر اوسې استاد.
راځي کارخانه کې غوونه ډیر ټیګ دي، د څنګ دکان کې بکین.
استاد ته خو ولا کار وېستې، گاونډي ته به هم مزایمت وشي.
نه نه راځي، هغه مې خپل دکان دی.
او جمیل جانا، دا دفتر غونډه ځای دی او ماشاءالله چې د استاد دا وډاله شاګردان چې وي کاری ورسته نه پاتې کیږي.
کینه دی بالغ تر ډډه وو.
خیر اوسې.
خوالی جانا، دا ځوان دی راو نه پیژنده.
استاد زه او جمیل ملګری مې یوې مشورې لپاره درته راغلی یو.
ښه، یعنی پوه دې کړم چې دا ځوان جمیل نومیږي او ستا ملګری دی.
ښه ولی جانا، استاد خو مې په نوم او قرابت پوه شو. اوس به اصلي خبرې ته راشو چې د څه لپاره راغلی یو. د وعدې سره خو زه باید اوس د کار د بیا د پیل لپاره راغلی وای.
او یعنی چې اوس دې ته نه یې راغلی، نه غواړي چې استاد شي؟
استاد لنډه خبره به زه درته وکړم. موږ په خپل کلي کې په اجاره کار درته پیدا کړی.
دا خو مو ډیر لر کار کړی، نو ولی جانا ته نو ولی داسې شف شف راته وای
استاد زموږ په کلی کې بیکاری بیخي زیاته شوی موږ وایو که دا غو تعمیر لخواون سره د اجاره په بیا جوړ شي مختبم کار پیدا شي
که جوړ راشو کرانه شو ولی جانا تا ته خو ما ویلی وو چې کار ته بیرته راسه
استاد اصلا موږ غوښتل چې په خپل کلی کې د یو څو تنه ځوانانو ته کار پیدا کړو خو یوازې وو وسه مو ونه شوه
ښه نو زه مرسته درسره کولی شم
هو مرسته کولی شي که تاسې زموږ په کلی کې د هغه تعمیر نجاري په اجاره واخلئ خو ډیر کار دی موږ به هم په کار درسره ودرېږو استاذه هو د شلو کوټو ورسۍ او دروازې دي په همدې موده کې به زموږ د کلي یو څو هلکان په شاګردۍ هم درسره ونیسي استاذه
ځوانانو ښه فکر مو کړی خپلو ستونزو ته مو ښه لاره د حل پیدا کړې تاسې د ځان د ګټې سره لالات هم ګټه کتلې
ښه استاذه یعنی ودې منله
او منلی یو ګڼه اوس په کار ده چې د کار له خاوند سره خبرې وکړو چې پر بیه سره جوړیږو او که نه
استاذه کله به ورسره ووینو د خیره
یاره له نن ورځې نه خو خبره خطا ده ځکه چې بل ځای مې واده کړې سبا ته به ورسره وګورو انشاءالله
سمه ده یاله جمیله در ولاړېږه چې ځو د استاد وخت مو ډېر ونیوه
تاسې داسې وکړئ چې غرمه راسره پاتې شئ
خیر اوسې استاذه بس که ستا اجازه وي موږ به درنه لاړ شو د خدای په امان
ښه نو چې زه یې په مخه مو ګلونه
ولی جانه تا خو نه ویلي چې د استاذ دا یو لاس پرې دی یاره ته په یو لاس معیوب هم دی ودیلي چې داسې یې ماشاءالله کار جوړ دی چې د ډېرو نجارانو نه دی جوړ ګام در غټ کړه تعلیم ښې وي هغه د موټر هم راغی راځه راځه
ښه قدیره تا خو هېڅ پوښتنه ونه کړه چې تاسې سپینګیرې څنګه راغلی یې
بس راغلی یې نو خدای مو راواله ملک صاحب میلمه خو د خدای دوست دی
کور دې ودان قدیره موږ او تاسې خو د یوه کور او کلي خلک یو د یو بل په ستونزو ښه خبر یو
همداسې ده ملک صاحب
قدیر جانه دوستي داسې نه کېږي صابر موږ ته ستا د شرطونو په هکله وویل وروره تا اوله چې لور ورکوله لوړ ولوار دې پیښی وه او اوس دې بیا
ملک صاحب که ولور لوړ وکټیټ چا په زوره نه ده پې منلی نه به دې قبله و صابره
قادره زه په خپله مخکینۍ وعده ولاړ یم په هغې موضوع بیا نه غږېږم هغه لومړنی ولور درکوم
قادره ګناه چې څومره ډیریږي هماغومره یې جزا لوړیږي ګوره دا په یوه او بله بانه په لوڼو ولول اخیستل حرام دي خیر که زه ستاسې د خیښې په اوله ورځ حاضر وای ما نه منل
ملک صاحب په دې خبره کې زه ملامت یم چې له اوله مې ورسره ومنله
هیڅ فرق نه کوي که قادر وغواړي همدا اوس دې له ولوره تیر شي
ملک صاحب په دې خبره د صابر ډیر خوشحالیږي خبره دا ده چې زه په خپله خبره ولاړ یم که صابر د خپل زوی واده غواړي زما همدا شرط دی چې ولور به دوه برابره راکوي
ګوره قادره که ته په خپله خبره ولاړ وای له اولې خبرې به دې نه تیرېدې دا ښه کار نه ده
ملک صاحب که ښه کار دی که بد هغه وخت یې زوی رک روغ و اوس خو یو لاس هم نشته دی
ځکه چې شی نه وایم ته یې مه وایه قادره زما زوی د ولور په ګټلو پسې وتی وه لاس یې همدا زما استا د ناسمې پرېکړې له امله پرې شو
قادره دا د حل لاره نه ده ته که هر څومره پیسې په خپلې لور واخلې د احمد د لاس نشوالی خو نه پوره کېږي
نه نه ملک صاحب زما یوه خبره ده
قادره تا اوس زما سره دوستي کړې که دښمني
صابره که یې دوستي ګڼې که یې دښمني دغه مې شرط دی که د زوی واده د غواړي ولور به دوه برابره راکوي خلاص
ښه نو قادره تا زموږ د مشرتوب لحاظ هم نه کړه
درځه ملک صاحب چې ځو قادر یوازې پیسې پېژني مشرتوب نه پېژني
اگه مدارک نلری مرداری مکول اویلی نیولی گلالی اگه چای جور در سرا و گورا چیشی گی و کنا
نپو ایگم چی ده احمد پلار لملک نواب سرا چه وایی چی دوم رزان ده کلا ده دروازه خواتا ولار دی ده خزال اوز چیر ده واچه همو سطلم بک شوی
احمد از اویا چیر تا تلایوی؟
زمکه خواته د ولی جان او نثار ما سره ناستو
د احمد لره راغلی په خیر
او خیر اوسه مورې بهر نه خو زم راغلم ما ته خو دې ونه ویل چې په خیر راغلی لکه چې پلار ته مې په تمه وي چې داسې پښتنه دې وکړه
پوره یو ساعت د دروازې مخې ته د ملک صاحب سره ولاړ و ځکه پښتنه مې وکړه
رښتیا پلاره ملک صاحب څه ویل ډېر جدي غږېده دواړه خپه غوندې وای
چای د مشرۍ او ملکې احترام ونه ساته ځکه په قهر و
د احمد پلاره یا به اوس یا به لږ وروسته احمد هم خبر شي ووایه څه څه ویل
خود به خبرېږم مورې چا څه ویل
د احمد مورې تو خو هېڅ خبره نه شې ساتی پرې موده څه د خوشحالۍ له زیرې سره خو راغلی نه یم درځئ کوټې ته
اوس خبره څه ده ما ته خو م یو څه ووایئ بیا به کوټې ته لاړ شو
و سړیه اوس یې ووایه نو وادې درسره ومنو که نه
میرا داسې انسان مې په دې اته څلوېښتو کال عمر نه و لیدلی مونږ په دې نیت ورغلو چې که ولور یو څه راته راپرېږدي د احمد واده به وکړو
ولې ورغلې وا پلاره دا خبره به دې ورته نه کوله هغه ته پیسې له اولاد نه مخکې دي
زه خو وایم چې داسې کسان د پیسو غلامان دي هغه اوس هغه پخوانی ولور هم نه مني دوه برابره یې غواړي
څه
ولې
وایي زما ګاونډي خپله لور یو معیوب سړي ته زما د لور په دوه برابره ولور ورکړه ځکه زه هم اوس دوه برابره ولور غواړم
هغه اوس وایي چې د احمد لاسم
مورې مه ژاړه خو یو لاس مې نشته مړ خو نه یم مت او غیرت خو مې نه دی خوړلی ډېر بازي راسره وکړه ډېر باز
نن مو تر همدې ځایه درس بس دی د دې اونۍ په آخر کې یوه وړوکې ازموینه درنه اخلم
پروینه لکه چې د ازموینې نه خلاصه ده
څنګه ازموینه خو له ټولو نه اخیستل کېږي کوم چیرې ځې پروینې
نظر لږ دی پلوشه هسې بې ځایه خبرې کوي
ولې یې پټوې پروینې په همدې ورځو کې واده دی له خیره
ښه نو جامې تیارې کړو
خیریتي ده جامې څه ته تیاروئ پیغلو امدام و پاچایی ده
ستړی مشی شفیقی
ستړی مشی خیر یوسی زل لگتی تی خی
شکر دی شفیقی چنگا نا وقت راغلی وقت تر نورکو
وی خا ایت پوشهی نیما زوایم چی طولو چنگا کتاب چیو قلمونه طول کری
هو درس خلاص شو شفیقی تروری تا سنگا وویل چه همدام و پادشایی ده وز خو خالا که رفته که یوه نوی جوڑه کوی او دی پروین واده تا خوبای خود کهو
خا واده در اگده ای لوری دا خواهی چه ستاسی پزرونو که ده دی ما این دا پزرونو که منشته
هو صدیقه رو روم دی پروین واده تا خفه ده
دا دی دنیا دو دی خدای دی خشون دور کی آمین خو اولاد نلری توب دیر سخت دی ما ته زور معلوم شو د اولاد غم د انسان ملا ماتوي
ترورې اسلام له بنده خلاص نه شو
نه لورې تر اوسه محکمې لا پاتې دي همداسې در په در او سرګردانه یو
ترورې د دلاور کاکا د بند موده خو لږه ده هغه نه ده پوره شوې
نه لورې د شپږو میاشتو یادول هسې په خوله اسانه راځي تر اوسه لا وخت پاته ده
هو رښتیا وایې ترورې زما پلارم څه کم پنځه کاله بند تیر که دا پنځه کاله نه و په موږ باندې پنځوس کاله تیر شو
ښه ته اوس د خفګان خبرې مه کوه واده دې کله دی له خیره
شفقې ترورې هغه وخت چې مې پلار بندي و هغوی څو ځلې راغلل ویل یې واده راکړئ خو مور مې یوازې وه وی نه منل
او کله چې مسافر کاکا مې له بنده خلاص شو دا بهانه هم ختمه شوه
بس کورې ودان اوس یې ډېر درته وکتل ریختیا یو پوښتنه را یاده شوه دا ریختیا دی چې د ګلالۍ د ورور لاس پرې شوی
هو هغه ورځې ملګري لیدو ته ورغلي وو آفرین دې د عمیرا په زړه وي
هو که نه ګلالۍ ورته کونډه شوه د زوی یې لاس پرې شو هغه ورځ ګودر کې ګلالۍ خپله کیسه راته وکړه
درنو اوریدونکو که تاسو د احمد پر ځای وای د قدیر د دې پریکړې په وړاندې به مو څه ډول غبرګون ښوولی وای او یا هم د خپل شاوخوا څخه کیسې راته وکړئ
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ د دې ونې خبرونه پیلو د خبرونه کې د خځو پر وړاندې په یو جلا ډول تاوتریخوالي خبرې کوو کله کله په ځینو کورنیو کې د نه آگاهۍ له امله د واده په شپه په نوې ناوې پرته له کوم جرم نه د بدنامۍ تور پورې کیږي چې په نتیجه کې د نجلۍ ژوند تباه او د کورنیو ترمنځ خبره دښمنۍ اوان مرګ ژوبلې ته رسیږي په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو عفت او حیا د خځې لپاره تر ټولو مهم اصل دی نه یوازې دا چې په ټولو ادیانو او مذاهبو کې د تایید وړ دی بلکې عقل او بشري افکار هم دا خبره تاییدوي خو پښتنه دا ده چې ځینې نجونې سره له دې چې با عفته او پاک لمنې وي بیا هم د کورنیو لخوا د نه باکرګۍ په جرم له تاوتریخوالي طلاق او زورونې سره مخ کیږي او کله کله آن د ځان وژنې سبب هم ګرځي د غزنی ولایت له اوسیدونکو فریبانه به وورو چې له نامزادۍ نه تر زفاف شپې پورې څومره تشویش درلوده
ازما یاد
وسې څلمشه کارسي کده پښه دوه درې کله کیږي چې وادمې کړې مخکې لدی چې نامزاده شم ډیره په تشويش کې وم هر څوک چې به راپسی په مرکه راتلل ځواب اول بمي کله مې چې واده وکړ د واده پښپا ټول منتظر و چې څه خبره ده خو کې مې د لیورې خزي اندرورګانې ټولې د دروازې شاته منتظر وي چې معلومه کړي ز څنګه انجلې يم ډیره ورخطا وم او فکر مې کوي چې واښنې مې
د پروان اوسیدونکو مرزیه د خپل خاوند د ښه چلند او برخلاف د خپل خور یادونه کوي چې له میړه سره یې له کلونو ګډ ژوند وروسته اوس هم د هغه پیغورو ناوري او زوريږي
ما خپل خور چې ز په خپل دیده کې چې مشر خور مې وتر وسه پوری چې د غزوان زلمیان لورانی واتسي دي تر وسه هغه وغد په لکه دي چې ته پیغله نه وستا مش سره شي نه ولیدله مګر هغه سينه وا خو تر وسه ما غسړی په لکه ما وغد لري چې کله خبر راسي نو مې راخلی چې فلانی مورم دغه قصه وا نو تر وسه پوری هغه ما خور انجوړي خو ز خپل هم پیزم چې زه شخصن زه خپل چې خپل زما وجود کې دا وا چې نظم شو سړی پوه بس وات سړی پیدل یو چې دا سم مشکل نه لري فضل د خدای عزت تر وسه پوری سم مشکلات ما نه ولیدله
راځي دا به هم واورو چې په بیلابیل سیمو کې د واده په شپه له ناوې نه د هغې د خاوند او کورنۍ د نه رضایت په صورت کې لدی او کورنۍ سره یې څه ډول چال چلند کوي
سرخ پیغلی چې وادي دي ناویګانې چې کلاغه اول شپه دي خپل خاون سره ژوند کوي نزدیکیږي نو بیا په غو کې څه نشانی نه ویني بیا په مغه شپه کې خزه وایي تکوي ټول خپل خپلوان خبرې چې دا پیغله نه و خزه په مغه سبای غوګیم پرې کوله پزیم پرې کوله سره خریله خزه سبای وخت ته په فامیل ته ورتلا یا په سبق کل ملزم شزه به دغه خران کالو سره براوستل چې دا لور د یادې ته دا استاد نو روزما په کار نه ده ډیرو بیا په ملکوله په مغه شپه ملکوله سبای وخت به اولو چرسته ده مړی اوس
خدای دې دختر چې قطا شوی جوړه کناو ده
کله چې یو انجلۍ خپل نوی کور ته زی ډیره په تشويش کې وي ما په خپل سترګو لیدل چې کله ناوی د زوم کور ته یوسي د کورنۍ نور غړي او زړې خزي د ناوی د کوټې دروازې شاته ناشتي وي او دې ته منتظر وي چې څه خبره ده زما په نظر دا د دوو انسانانو په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده حتی کله کله تر ترجمه پورې مېرمنې په تمه وي چې پوښي څه خبره ده
خو د کورنۍ لخوا له نوې ناوې سره دا ډول چلند په ځینونجونو کې د واده په اړه بد ذهنیت رامنځته کوي د کابل اوسیدونکو شایسته چې تل دې بابت په تشویش کې وي وایي مخکې له دې نه چې زما په پاک لمنې او عفت داغ ولګیږي خدای پاک دې ماته مرګ راکړي
ټول نن سبا کې د نجونې دي زیاتره ډېر ښه دي او ډېر پکې شته چې زموږ باید په هغې باندې یو بد پې ونه وایو بد اخلاق ونه حساب کړو خدای پاک کار ده چې هغه جوړښت دی هماسې ده د خدای پاک ماسی او ساختمان ورکړ نو زه خدای تشوینه ډیر لرم ځکه چې نن سبق موږ خپل افغانانو کې چې ګورو نن سبق زمونږ خپل افغانستان کې څه رقم خبرې را روان دي ځکه چې دا خبرې بې ځای خبرې ډیر زمونږ په خپل وطن کې نو موږ خپل خواهش لرو چې دا کارونه باید چې کم شي تر څو چې ثابت نه ښه کار نه دی چې داسې یو اقناق یو خبرې جوړ کړو دا خبرې تشویش خاصه لرم یا چا خبر زه پاک اجلیم د خدای نه دا ورځ نه غوم چې کله هغه ورځ ما باندې راځي چې بې ځای تو ما چې را باندې کېږي نو هغه ورځ خدای پاک ما ته مه راوړي کله راوړي نو هغې نه مخکې ما نه خدای پاک تر هغه وخت پورې ژوندی نه یې ساتي چې
په عدلي طب کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټره ترینا یادګاری وایي چې ولې او په کوم علت د واده په شپه په ځینو پاک لمنو نجونو د بدنامۍ تور پورې کیږي
چې کیدای شي یو جلکۍ پاک لمنه جلکۍ او دا نوعیت د بکارتې الاستیکي یا شکل التوایی نو دا چې وینه ورنکه موږ نشو ویلی چې دا جلکۍ پاک لمنه نه ده ځکه چې بکارت د نوعیت له شکله دوه ناوه لري یو یې الاستیکي ده او بل یې لحمی گوشتی یا چه دیره زخیمی او الاستیکی دیره نازکی چه دا لحمی فیصدی دیر جگه ده چه وینه ورکی او ده شکل مخه بیا لاس شکل معموله ده او اته شکل غیر معمول اشکال ده دا معمول اشکال چه ده حلقوی نوه ده یا امیولر چه دیر جگه فیصدی لری دا وینه ورکوی بلی دنتاتوس دندانه دار ده بل نوی حجابی ده یا سپتل ام ارتویه سیمی سپتل یا سر سپتل چه نیمه حجابی ده سیمی لونر چه نیمه زورقی ده او لونر چه زورقی ده بل شکل امپرفوریتد آیمان ده چه بیخی منفذ نلری مایکرو پرفوریتر چه لکه یو ستنه غنده ای کریبری فورم لکه چلو صاف غنده ای دا اشکال دیر معمول ده غیر معمول اشکال چه ده نال آسمانند مسلسی سپایرال یا مارپیچی لیفی فوسی داسمانند فلسی فورم او هبسند ایمن چه هیچ وجود نلری دا اشکال غیر معمول ده
د عدلی طب د خدماتو عامر ډاکټر خلیل احمد پښتونیار په وینا په داسې وختونو کې کورنۍ د دې پر ځای چې له ناوې سره تاوتریخوالی وکړي متخصصو ډاکټرانو او یا عدلي ارګانونو ته دې مراجعه وکړي
پروش کال شپږ اتیا انجناکیانو د بکارت تثبیت معاینې ورته وکړ او سږ کال درې ویشت معاینه ترسره کړې ده زیاتر قضایا چې د دې لپاره رسید عدلي طب ته دعوی زوجین ده کله چې ته به عدلي طرفی دلتا معاینه کیږي متاسفانه اکثر جنکیان چې د دې تهمت لاندې راسي هغه ادعا ور دې باندې غلطه ثابت شي دغه یو ډېر با ارزشه معاینه ده خلکو آګاهي پورې دا اړتیا ده چې دوی کله چې داسې سوې زنونه لري باید ته به عدلي ته مراجعه وکړي او خپل اطمینان حاصل کړي چې آیا واقعا د دې ښځه په کره تخریب ده که سالم ده او خپله د آګاهي د کمواله لمخ کې جنکې پورې شک نیولی ده
د ډاکټر ترینا یادګاری په وینا ځینې وختونه په وړونجونو کې د بکارت پرده د صدمې یا لوېدلو له امله هم له منځه تللی شي نو کورنیو ته لازمه ده چې په داسې مواردو کې خپلې لوڼې متخصص ډاکټر ته یوسي
بکارت پرده یوازې د جنسي مجامعت لپاره نه تخریبیږي یا لویږي کته له درخت نه لویږي حتی یتروجینیک د ډاکټر لخوا کله چې ښه پونهیي ډاکټر او دا مسلک نه یي کله چې غلطه معاینه اجرا شي کیدای شي چې بکارت تخریب شي باید په هماغه وخت یو نجلۍ صدمه ورباندې راغلې ده معاینې ته راشي او دا تشخیص شي جمناستیک کیدای شي چې بکارت د لمانځه وړلو یو سبب شي مور باید خپل جلکی پوکی چې کچیر داسې عمل هغه پورې راغی خپل موري خبر کی او ماینه تازه شي چې ماینه وشو نو سل په سل عدلی طب ورته یو سرټیفیکیټ ورکوي چې دا د ساده میل له خاطر لمنځه تللی ده چې بیا آینده کې ورته کوم جنجال پیښ نه شي
له عدلی او صحي ادارو نه ورهاخوا نورو ارګانونو ته هم دا ډول قضیې ورځي د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر کارکوونکي مریم زرمتۍ په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو د ناګاهۍ له امله له مېرمنې سره ډېر ناوړه چلند کیږي
یو څو وخت مخکې موږ یوه قضیه درلوده یو خاوند راغلی و ښځه یې راله دنه یې شکایت وکړو بیا وروسته چې کله مو مېړه راوغوښته ورسره مو خبرې وکړې مېړه یې وایسې زه یوه خبره درته کوم د ما مېرمن څه ده د دوی مېرمنې اوس څلور اولاد هم درلودل. دا د واده په شپه هغه نه وه بکارت یې نه درلوده. ما وایي چې تا ته ډېر زر تر یاد نه شو چې د دې واده په شپه بکارت نه درلوده. څلور ماشومان اوس لرې او تا اوس دا اتهام په دې باندې تړې چې دې بکارت نه درلوده. چې نه درلوده تا به په هغه وخت کې راغې ولې به دې وه ډاکتر ته معاینات به دې کړي. دا یو د اتهاماتو له جملې نه ده چې یو نارینه همیشه یا د هغه کورنۍ دا اتهام د ښځې په وړاندې استعمالوي او په هغې باندې واردوي چې دا جلۍ نه وه.
په پای کې لازمه ده چې پوه شو شریعت د بکارت په اړه څه احکام لري. له دیني عالم احسان الحق حنفي نه به په دې اړه واورو.
د بکارت دغه برخه چې په طبیعي شکل باندې د زنانه وو وجود یوه مهمه برخه ده. ته اصلا د زنانه وو د عفت او د پاک دامنۍ یو وسیله او یو ذریعه ده. طبي علما او یا اسلامي علما په دې برخه پوهیږي چې دا ډیره یو عادي او یوه نازکه غوندې پرده ده، خو کله کله مخکې له دې چې ښځه خاوند سره یوځای کیږي د بکارت پرده په څو علتونو باندې له منځه تللی شي، له درندو او شاقه کارونو سره له منځه تللی شي، حتی له ځینو امراضو سره دا پرده له منځه تللی شي. کله ضرورت پیدا کیږي یو زنانه سال خیز کوي او ټوپ وهي په یو ځای کې، د دغه علتونو سره هم له منځه تللی شي. دغه بکارت د پردې له منځه تلل هیڅکله دا دلیل د یو چا د بې عفتۍ نه شي ګرځېدلی. په نورې برخې چې د بدعملۍ معلومیږي، نن په طبابت کې هم معلومیږي او په اسلامي فقه کې یا په اسلامي علومو کې هم د هغې لپاره خپل حدود او شرایط ښودل شوي دي. هغه نورې لارې امکانات شته. دا موږ منو، باید ومنو چې دغه د بکارت پرده به له منځه تللې هم وي، ولې یوه مېرمن به با عزت او با عفته هم پاتې وي او خپل ځان به یې هم ساتلی وي.
بکارت ناسالم والی په هر دلیل د نجونو او کورنیو لپاره ناوړه پایلې لري. نو د هغې ورځې په هیله چې افغاني کورنۍ صحي او اسلامي موضوعاتو ته په کتو دا موضوع درک کړي او د ښځې باکیرتوب په خپل روح او فکر تشخیص کړي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زر کرپا زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزار اوزبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غز براہوی تیز باش گجر
کا فیصلے
کر